په افغانستان کې مخام شپږ بجې شوې دي. ازادي رادیو په دې نیم ساعت خبري مجله کې مو زنور یاس نوري هرکلای کوم. وبورو چې په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د درې وژل شو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې افغان مشرانو ته یوه نوې طرحه وړاندې کړې چې د سولې په خبرو کې د ملګرو ملتونو د رول پر پیاوړي کېدو ټینګار کوي. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړ معرفي وکم، خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. اسدالله لودین دا خبرونه چمتو کړي دي.
د ټاکنو کمیسیون د مشرتابه غړي نوې شول. امریکا د سولې په تړاو افغان حکومت ته نوې طرحه سپارلې او عراق کې د امریکایي ځواکونو پر اډې لاس توغندي وشتل شوی. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په خپل منځ یو ټاکنو کې د کمیسیون نوی مشر مرستیال او منشي وټاکل. د دغه ټاکنو لمخې اورنګزیب د کمیسیون د مشر، مولانا محمد عبدالله د مرستیال او مسافر قوقندی د منشي په توګه وټاکل شول. د خبره د ټاکنو کمیسیون ویان زبیح الله سادات ازادي رادیو ته وکړه. له دې وړاندې هوا عالم نورستانی د کمیسیون د مشر، اسمت الله مال د مرستیال او رحیمی ظریفی د منشي په توګه فعالیت کوو. د میرمن نورستانی د کار موده درې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی ویلي امریکا د افغانستان د سولې په تړاو حکومت ته یو نوې طرحه سپارلې ده. دغه چارواکی ویلي که دا طرحه ومنل شي د سولې بهیر کې به د ملګرو ملتونو ونډه پراخه شي. یاد چارواکی د نوم نه ښودو په شرط ویلي چې د طرحه کې د انتقالي حکومت موضوع هم شامل ده. په دې اړه تفصیل په روانه خبرونه کې اوریدلی شي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار وایي د دوی هوایي ځواکونو له شاوخوا 2000 عملیاتو د دې لپاره ډډه کړې چې د ملکی مرګ جوبلې ویره پکې وه. حمدالله محب وایي
2000 عملیات صرف د دې لپاره نه دي کړې چې د ملکی تلفاتو هلته امکان موجود درلودل. که دشمن واضح سنگر معلوم کړي او راووځي دا جنگ ډېر په اسانۍ سره زموږ امنیتي او دفاعي ځواکونه ګټلی شي.
دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې د یونما د 2000 کال پر راپور کې د 22% ملکی مرجوب لپلا پر افغان ځواکونو، 46% پر طالبانو او 8% پر داعش اچول شوې ده. د ننګرهار والی وایي د دغه ولایت امنیتي مسؤلینو ته ویلي که د انعکاس راډیو تلویزیون د دریو خزینه کارکوونکو وژونکي وننیسي استفاده وکړي. ضیاءالحق مرخیل دا خبره پر خپله ټویټر پاڼه لیکلې او ویلي دي چې دا امر یې نن سهار د ولایت په نظامي شورا کې مسؤلینو ته ورکړی. ځایي چارواکو ویلي چې پر دغو خزینه کارکوونکو برید د طالبانو کار وو، خو تازه داعش ډلې منلې چې دغه برید د دوی وسلوالو کړی دی. نن د دغو دریو کسانو جنازې هم په ننګرهار کې خاورو ته وسپارل شوې. په دې اړه هم درته په خبرونه کې راپور لرو. د افغانستان د پوځ یو تجربه کار ستر جنرال محمد نبی عظیمی د مغزي سکتې له کبله ومړ. د اته او یا کلن عظیمی جنازه د محل د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې ده او ټاکل شوی د شنبه په ورځ کابل ته راوړل شي. افغان کارپو احمد سیدی چې ښاغلی عظیمی سره کورنۍ اړیکې لري ازادي راډیو ته وویل.
یو سابقدار ستر جنرال و په افغانستان کې هغه وخت چې بجاین کابل ته رالی وروسته تقریبا دې کالو کې د پوزبکستان کې وو، فامیلی شپالین کې وو، سکتې مغزی وو، که په تاشکند کې شفاخانه کې وو. نن سهار سرور بجې وفات.
ستر جنرال نبی عظیمی د پاوس په اړه لیکنې هم کولې او د سردار داوود خان او دغه راز د خلق او پرچم ګوندونو لخوا د ثور د ومې په کودتاو کې فعاله ونډه درلوده. په عراق کې د امریکا په مشرۍ ائتلاف وایي دغه هیواد کې د امریکا او ائتلافي ځواکونو پر یوې اډې لږ تر لږه لس توغندي وشتل شوي دي. عراق کې د نړیوال ائتلاف ویاند ما واین ماروتونن د مارچ په 3مه وویل دغه توغندي نن سهار په ځایي وخت 9:40 په الانبار لویدیز ولایت کې پر عین الاسد اډې لګیدلې دي. تر اوسه د مرګ ژوبل هیڅ راپورونه نه دي ورکړل شوي. دغه اډې کې عراقي او نړیوال ائتلاف هغه ځواکونه میشت دي چې له عراق سره د داعش وسلوالو پر ضد مبارزه کې مرسته کوي. دا بریدونه یوه اونۍ وروسته تر دې کېږي چې امریکایي الوتکو د سوریې ختیځ کې د عراق پولې ته نږدې د ایران پلاوه ملیشو پر مرکزونو بریدونه وکړل. او د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلی تر دریو نورو میاشتو به ټول امریکایانو ته د کورونا واکسین ورسیږي. ولسمشر بایدن دا خبره پرون په داس حال کې وکړه چې په امریکا کې د کورونا برازیلی باندې د پیښو زیاتېدو اندېښنې ولاړې کړي. امریکا کې چې د ټولو هیوادونو په نسبت کورونا په کې ډیر خلک مړ کړي، د کورونا درې بیلابیل واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. جانسن اند جانسن یې تازه پیل کړی او دوه نور فایزر او مدرنا واکسینونه یې لمخکې په خلکو لګول کېدل.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 19.2. هرات کې اسمان زای زای وریز، د تودوخې لوړ درجه 25.2. کندهار اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 40.5. مزار شریف کې به هم اسمان شین وي، د تودوخې لوړ درجه 40.2. او جلال آباد اسمان شین، د تودوخې لوړ درجه 28.1.
آزادی رادیو اوری. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې په ننګرهار کې د انعکاس د تلویزیون د دریو وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د یوې وژل شوې سادات ورور روحان سادات وایي خور ډیر ارمانونه درلودل. هدفي وژنو په دې وروستیو کې ډېرې ښځینه خبریالانې اندېښمنې کړې دي.
د سومې شورا په دې برخه د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي.
کابل نن بیا د یوې هدفي وژنې شاهد دو، یو دیني عالم او د کابل پوهنتون استاد پکې ووژل شو. دغه راز د سولې د هڅو په ترڅ کې به واورئ چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په کابل کې افغان مشرانو ته د سولې یوه نوې طرحه وړاندې کړې ده. د دې طرحې له مخې د سولې په بهیر کې د ملګرو ملتونو رول لا پیاوړی کیږي. د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو هم راپورونه لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحدو ایالتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر درې نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورکړل شي. آزادی رادیو اوری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته په ننګرهار کې تیرې ورځې په پیښه کې د انعکاس خصوصي تلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د دغو وژل شوو نجونو کورنۍ وایي د کورنۍ غړي بې ګناه وژل شوي او غواړي چې عاملین یې پیدا او د قانون منګولو ته وسپارل شي. په جلال آباد کې د ازادۍ راډیو خبریال د وژل شوي سعدیه سادات د جنازې مراسمو ته ورغلی او هلته یې د کورنۍ له غړو خپلوانو او همکارانو سره خبرې کړې دي.
دا غږ د انعکاس ټلویزیون د وژل شوي کارکوونکي سادیا سادات ته چې د تل لپاره خاموش شو. د ننګرهار اوسیدونکي سادیا سادات یو ویش کلنه وه او همدلته تر دولسم ټولګي زده کړې کړې وې او له تیرو شاوخوا دوه کالو راهیسې د ترکی سیریالونو د دوبلې په برخه کې له انعکاس ټلویزیون سره په کار بوخته وه. سادیا په خپله د دوبلې ترڅنګ د دوبلې د برخې د متن د ایډیټ مسؤلیت هم درلود. د غزوانی مرګ انجلۍ تیر ورځ د خپلو دوو نورو همکارانو مرسل وحیدی او شاهناز روفي سره په یو وخت کې د نامعلوم وسلوالو لخوا په جلال آباد ښار کې په ډزو وژل شو. د سادیا سادات رور روخان سادات ازادي راډیو ته د دې د جنازې د مراسمو پر مهال وویل خورکۍ ډیر نازولې خو دی ولوړ احساس خاوند و او نن یې له یو عالم ارمانونو سره د خاورو لاندې کړه.
نو دې ډېر ارمانونه د دې ویل چې زه به حقوق یم او زه به دا کوم زه به هغه کوم. نو هر څه ارمانونه هغه تاسو ولیدل ګور ته وسپارم. نو نه خو ارزي او هیلې درلوده چې شروع کړي.
د سادیا ورور روخان وایي د ملال میون له وژل کېدو راهیسي چې د رسنیو د کارکوونکو پر وړاندې ننګونو او اندېښنو زور واخیست. پر سادیا د کورنۍ ټینګار دا و چې دند پرېږدي خو په خبره چې سادیا هیله لرله چې باید ناهیلي نشي او خپلې دندې او مبارزې ته دوام ورکړي. روخان زیاتوي د خور لویه هیله یې دا و چې په سیاسي علومو کې لوړې زده کړې وکړي او په راتلونکي کې په سیاسي برخه کې د ښځو ونډه پیاوړې کړي. د سادیه د کاکا زوی محمد نظیف وایي سادیه د وی بیوسه کورنۍ غړي وا چې تر اوسه یې هیڅ چاته کوم زیان نه دی وخته. د وایي هر چا چې د عمل تر سره کړي ظلمي کړي او د وی بی ګنا انساني په وینوي وی لا سونه ککړ کړي دي.
زیاتره د اقتصادي مشکلاتو له وجې نه او خپل دغه وظیفې ته ځي د خپل یو مړې روزي لپاره د رزق د ګټلو د خاطر ځي. دوی نو دا کوم هدفي وجنې دوی چې دي او دوی دغه ټولنه کومه چې ده نو ډېره یو بې طرفه ټولنه ده.
د سادیا خپلوان وایي په کار ده چې حکومت نور د رسنیو د کارکوونکو په ټوله کې د ملکیانو د ژوند ژغورلو لپاره جدي شي. حاجی محمد اکبر وایي حکومت د ځان خوندیتوب لغمه ملکیان لپاره مغرزولي او خلکو ته پکار ده چې د داسې پیښو په مهارولو کې خپلې مټي رابډ وهي.
خلکو مخنیوي وشي دا خو د عوامو لپاره ډېر سخت مشکلات دي چې یو سړی بازار کې اوس دوه کسه بې غرضه نور دام بې غرضه دوی چاته څه وایي یو مړی رزق پسې وتلي والله رزق پسې کړی دا خو نه ټوپک لري نه هغه لري زنانه ده.
اخوا د سادیا ساده د دفتر نږدې همکاران بیا د سادیا د زیرکۍ او شمنتیا کیسې کوي او وای کار دفتر او خپلو هیلو ته د ژمنې سادیا سادات وژنې پر کار او روان نه وړا غیزه کړی دا.
ما ته یو کته ما کور مری ها وې دینه با تا ګره تا ویل چې ډېری خبرې کې دینه با دو یو خبرم نکوم خپل غږ پسې وې تعالی علیکم.
و مغختل چې د سادیا سادات د دوو نورو همکارانو چې تیر ورځ لدی سره په وخت کې د وسلوالو بریدونو په ترڅ کې ووجل شوې د کورنۍ لغړو سره وغږی غوخو دوی د خپل دلایلو لکبل خبرو کولو ته غاړه کې نه خوده. په پرونی پیخه کې شاهناز روفي او مرسل وحیدی هم د نکاس هغه کارکونکو چې د همکارانو په خبرې په کار پوهی او لایق وي. شاهناز مرسل د شلو او دوه ویشتو کالو ترمنځ عمرونه لرل او دواړه هم شاوخوا کال وړاندې له دولسم ټولګي فارغ شوي وي. که څه هم د دغې مرګونې پیښې په اړه لا دقیقې څېړنې نه دي شوي خو د ننګرهار د امنیتي چارواکو په خبره د قاري بصیر په نوم یو تنې د پیښې د عامل په تور نیولی او څېړنې ترې روانې دي. دغه پیښه په کور دننه او بهر له کلکو غبرګونونو سره مخ او وغندل شوه. د ننګرهار د چارواکو په خبره ټولو امنیتي ارګانونو ته دنده سپارل شوې څو ډېر ژر د پیښې عاملین پیدا کړي. دا په داسې حال کې د چې شاوخوا درې میاشتې وړاندې د انعکاس ټلویزیون یوه خبریاله ملاله میوند هم په جلال آباد ښار کې د خپل ډریور سره یو ځای په داسې حال کې چې له کوره دفتر ته پر لاره وه د نامعلومو وسلوالو په برید کې ووژل شوه.
و موردل چې په ننګرهار کې د انعکاس د ټلویزیون د درې وژل شوو کارکوونکو جنازې نن خاورو ته وسپارل شوې. د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې یادایش په ننګرهار کې د انعکاس ټلویزیون د دغو دریو کارکوونکو د وژلو مسؤلیت اخیستی دی. د امریکایي سایټ انټلیجنس ټولنې چې یوه غیر دولتي ټولنه ده او د نژاد پرستو سپین پوستو او جهادي ډلو آنلاین یا مجازي فعالیتونه څاري په حواله دغې ډلې ویلي چې وسلوالو یې د دې ټلویزیون دغه درې کارکوونکي په جلال آباد کې په نښه کړي وو. افغان چارواکو وویل چې د انعکاس ټلویزیون دغه درې کارکوونکي چې له کاره بیرته کور ته ستنېدي په ډزو وژل شوې. یوه بله ښځه هم په دې پیښه کې ټپي شوې ده. د انعکاس ټلویزیون مسؤولینو ویلي چې د دوی وژل شویو کارکوونکو د فلمونو او ډرامو د دوبلې یا د ژباړې په برخه کې کار کاوه. تر دې مخکې د دې ټلویزیون ویان د ملاله میوند د تېرې لیندۍ میاشتې په شلمه په جلال آباد کې وژل شوي وه چې د هغه د وژلو مسؤلیت هم دا شخص دی. پر خزینه خبریالانو او د رسنیو پر خزینه کارکونکو او د غراز د مدني ټولنې پر خزینه فعالانو وروستیو بریدونو د ټولنې د دې قشر په منځ کې اندېښنې راپارولې دي. د یو شمیر افغان خزینه خبریالانو څرګندونې به واورو.
اوسنی وضعیت زموږ ژورنالیستانو لپاره ډېرې ستونزې راولاړې کړې دي او هر ورځ موږ ګورو چې پر ژورنالیستانو باندې ځینې هدفي بریدونه کیږي. هر ورځ د هیواد په هر ځای کې ژورنالیستان په نخښه کیږي. په دې تړاو زموږ ستونزې زموږ اندېښنې ورځ تر بلې ورځې پورې زیاتېږي.
دوی به فکر کوي چې زموږ غږ به ټیټ شي. موږ هیڅکله هیچا ته اجازه نه ورکوو چې زموږ غږ خاموش کړي او ځکه دا ازادي بیان دی. موږ د دې حق لرو چې خپل غږ جګ کړو او خپل غږ نور ته بیان کړو او خپل خبرې نورو ته ورسوو.
بدبخته چې په دې ورستیو کې د سومي شورا په دې خو د افغانستان کې د خبریالانو ژوند ورځ تر بلې سختېږي او یشمه ډیر دې ته مجبور سي چې بل اخر دغه بعد امنیتي وضعیت له کبله د افغانستان پرې دی او بیرون لاړ شي. دا یو هغه لاره ده چې په افغانستان کې خبرلن زوروي او نشي کول چې په ډاډمنه فضا کې دوی خپل کار ته دم ورکړي.
د یو شمیر افغان خزینه خبریالانو اندېښنې مو واورېدې. په افغانستان کې له بریدونو په تېره بیا له هدفي وژنو هیڅوک خوندي نه دي. په پلازمینه کابل کې د هدفي وژنو د لړۍ په ترڅ کې چارواکي نن په یو بل ډول پیښه کې د یو دیني عالم او د کابل پوهنتون د استاد د وژلو خبر ورکوي. د کابل د امنیت قومندانې ویان فردوس فرامرز ازادي راډیو ته وویل مولوي فیض محمد فایز نن سهار مهال د نامعلوم وسلوالو په دزو وژل شو. نور حالي د ازادي راډیو د خبريال په دې راپور کې اوري.
په کابل کې یو بل سهار له هدفي وژنې سره پیل شو. نن سهار شپږ بجې د کندوز د علماو شورا پخوانی مشر او د عربي دارالعلوم استاد مولوي فیض محمد فایز د ناسرګند وسلوالو لخوا په ډزو وژل شو. د کابل امنیه قومندانۍ ویان فردوس فرامرز وایي ښاغلی فایز د کابل د ولسمې حوزې اړوند د جکشن پر سړک هغه مهال وویشتل شو چې د سهار له لمانځه وروسته کور ته روان و.
صبح امروز در مربوطات ناحیه
نن سهار د کابل ښار اولسمې اوزې اړوند د جکشن سړک کې مولوی فیض محمد فایز د ناصرګند وستوال لخوا په شهادت رسیدلې. قضیه د امنیتي ټیم لخوا تر څیړنو لاندې ده.
په څه کم یوه میاشت کې دا دریم دینی عالم دی چې وژل کیږي، خو مسؤلیت یې هیڅ کومه وسلواله ډله نه مني. تیره میاشت د سلواغې په 14مه د جمعیت اسلام مرکزي شورا مشر ډاکټر محمد عاطف او له هغه وروسته د همدې میاشتې په 13مه د کابل پوهنتون د شرایطو پوهنځي استاد مبشر مسلمیار د چسپکي ماینونو په چاودنو کې تورور شول. په ورته وخت کې دیني عالم محمد ابراهیم بارکزی وایي د علماو قتل د اسلام خلاف عمل دی، نو باید یې مخه ونیول شي.
دا د انبیا او سره دشمنی ده، د علما او سره دشمنی ده، د دین سره دشمنی ده. طبیعي ده چې دا د علما او تورو غیر نه حق دا د دین خلاف یو پروژه ده.
د یادونې ده چې مخکې تر دې په روان کال کې د وزیر اکبر خان جماعت خطیب محمد ایاز نیازی او د شیرشاه سوری جماعت خطیب عزیز الله مفلی هم جماعت کې د ځای پر ځای شویو ماینونو په چاودنو کې ووژل شول.
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوالي ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته و حساب.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبې او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسی او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
سبا د ازادۍ په چپو کې اونیس پروګرام کې بیا هم په افغانستان کې د سولې پر روانو هڅو خبرې کوو، خو بیا هم په همدې موضوع کې تم کېږو. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکی وایي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته په سفر کې افغان مشرانو ته د سولې یو نوې طرحه سپارلې چې له مخې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د حکومتي چارواکو او سیاسي ګوندونو د مشرانو په ګډون یوه لویه غونډه رابلل کېږي. دغه راز دغه طرحې له مخې د سولې پروانو ټکنوي هڅو کې ملګرو ملتونو ته زیاته ونډه ورکول کېږي. ښاغلی خلیلزاد ویلي چې په کابل کې له افغان مشرانو سره ګټورې خبرې درلودې او سبا قطر ته ځي چې د سولې په اړه د طالبانو له استازو سره خبرو ته دوام ورکړي. نورې د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې اوري.
د افغانستان د سولې د خبرو د چټکتیا لپاره تازه او نوې هڅې په داسې حال کې چې د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان سیاستوالو سره په خبرو بوخت دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو لوړ پوړی چارواکي ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی خلیلزاد افغان حکومت ته داسې طرحه سپارلې که ومنل سي له مخې به یې د ملګرو ملتونو په منځګړیتوب د مشرانو غونډه راوبدل سي څو د افغانستان سولې پروسې ته چټک لاره هواره سي. د نوموړي په خبره د مشرانو په دې غونډه کې به د حکومتي چارواکو سربیره د سیاسي ګوندونو مشران هم وي. د لوړپوړي چارواکي چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غواړي نوم یې واخیستل سي وایي د دوهې روانې خبرې امریکا ته مهمې دي، خو امریکا غواړي چې افغان لوري ډېر ژر اوربند او سیاسي حل ته سره ورسیږي. دغه چارواکي ټینګار کوي چې د افغانستان په سولې کې د ملګرو ملتونو رول پیاوړی سي او د همکاري لپاره دغه سازمان باید د افغان سولې لپاره یو استازي وګماري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د لوړپړی چارواکي وای د دې طرح پر بنسټ ملګری ملتونه باید د افغانستان د سولې بهیر لپاره یو سیمه‌ایزه او نړیواله اجماع رامنځته کړي. د دې چارواکي د خبرو پر بنسټ زلمی خلیلزاد به سبا پنځشنبه قطر ته ولاړ سي او دا طرحه به له طالبانو سره هم شریکه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان په ملي مصالحې عالي شورا کې وی به خبري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د حکومت د جوړښت نوې طرحه مطرح کړې ده. دغه سرچینې چې نه غوښتل د موضوع د حساسیت له امله نوم او غږ پور سی وای چې دا نوې طرحه د مشارکتي حکومت طرحه نه ده بلکې د سولې د خبرو د چټکتیا او سولې ته د رسیدو لپاره وړاندې سوې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد له هم په کابل کې د دولت جمهور رئیس غنی سربیره عبدالله عبدالله او له افغان مطرحو سیاستوالو سره خبرې کړې دي. له دې وړاندې داسې راپورونه خپاره شول چې زلمی خلیلزاد له افغان چارواکو او سیاستوالو سره د ملي مشارکتي حکومت طرحه شریکه کړې ده. د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي وړم ورځ کابل ته راغی. په کابل کې له افغان چارواکو سربیره ځینو مطرحو سیاستوالو سره هم ناستې پیل کړې. تېره ورځ زلمی خلیلزاد د جمعیت ګوند له مشر صلاح الدین رباني، پخواني جهادي رهبر عبدالرب رسول سیاف، د جنبش ګوند له مشر عبدالرشید دوستم، د وحدت ګوند له مشر کریم خلیلي او همداشان د خلکو د وحدت له ګوند مشر محمد محقق سره هم کتلي. وړ مورز بیا ښاغلی خلیلزاد له جمهور رئیس محمد اشرف غنی، د نوموړي له دوو مرستیالانو سربیره د ملي مصالحې عالي شورا له رئیس او پخواني ولسمشر حمید کرزي سره هم کتلي. د ولسمشر لومړي مرستیال امرالله صالح نن په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي د زلمی خلیلزاد په مشرۍ دوه غونډې مو چې له امریکایي پلاوي سره درلودې، د سولې بهیر د دوه اړخیزو اړیکو پیاوړتیا او دا چې څه ډول افغانان رښتینې او دوامدارې سولې ته ورسیږي خبرې وکړې. د ښاغلي صالح په خبره د افغانستان اسلامي جمهوري نظام اساسي قانون دی چې مستقیم د خلکو په رایه جوړ سوی، هیڅوک د اساسي قانون د لغوه او باطل کولو صلاحیت نه لري.
و موریدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړې چارواکی وایي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان مشرانو سره د سولې یوه نوې طرحه شریکه کړې ده. ښاغلی خلیلزاد چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن د دورې د کار د پیلېدو وروسته د سیمې ته لومړنی سفر پیل کړی، دغه راز په پام کې لري چې له کابل وروسته دوحې، اسلام آباد او د سیمې د یو شمېر نورو هیوادونو پلازمینو ته هم سفر وکړي. ښاغلی خلیلزاد داسې مهال د سولې نوې هڅې پیل کړي دي چې امریکا له طالبانو سره د تیر کال د فبروري د 9 د تړون په اړه له سره غور کوي. د دغه تړون له مخې باید تر می میاشتې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووځي، خو د بایډن ادارې ویلي چې پر دې او په ټوله کې پر دغه تړون له سره کتنه ځکه کوي چې طالبانو خپلې ژمنې نه دي پر ځای کړي، تاوتریخوالی د دې پر ځای چې کم کړی وای، تاوتریخوالی لا زیات کړی، له القاعده سره اړیکې نه دي شلولي، هغه ادعاوې چې طالبانو رد کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي د کابل بالا حصار سیمې په شپږو برخو کې د څېړنو په پایله کې تاریخي آثار موندلې. په عین حال کې یو شمېر لرغونپوهان وایي په بالا حصار کې د لرغوني معماری ځینې نړېدلې برخې پاتې دي چې هغه هم کشف شوې دي. د دوی په خبره دا دیوالونه په اسلامي، یفتلي او کوشني دورو پورې تړلې دي. نور به د ازادي راډیو د خبریال په دې رپورټ کې واورو.
لرغونپوهان د کابل بالاحصار کې د تاریخي پاتیشونو د موندلو خبر ورکوي. د دوی په خبره کې دای شي چې دا تاریخي معماری د کوشانیانو، یفتلیانو او اسلامي دورې پورې اړوند وي. د فرانسې د لرغونپوهانو د سیرنیز پلاوی غړی زبیح الله محمدی وایي چې دوی له دریو میاشتو راهیسې د آغا خان فرهنګي بنسټ په مرسته د کابل په بالاحصار کې کار پیل کړی. خغلی محمدی د ترلاسه شوی او تاریخی آثارو په اړه ویل:
دا دیوالونه په بیلابیلو دورو پورې اړه لري. هغه ساختماني مواد چې پکې کارول سوي مشخص دي. هغه دیوالونه چې وروسته جوړ سوي دي په یفتلي دورې پورې اړه لري.
شوراوه.
د نوموړي په خبره دا چې بالاحصار نظامی ځای دی، تاریخي آثار ته لاس نه دی وروړل شوی او له دې وړاندې په یاد سیمه کې سیړنې هم نه دي شوي. د ده په خبره پر راتلونکو څلورو کلونو کې تمه شته چې په بالاحصار کې د څېړنو په پایله کې نور تاریخي آثار هم ترلاسه شي. په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت وایي د بالاحصار په شپږو برخو کې د لرغونپوهنې څېړنې روانې دي چې د دې څېړنو بهیر کې منقول او غیر منقول آثار ترلاسه شوي دي. د دې وزارت د لرغونپوهنې مشر نوراغا نوري ازادي راډیو ته ویل د آثار چې د اسلامي دورې له لومړیو تر تیموري دورې دي، د بودایي دورې آثار، د کوشانیانو دورې مغاری، د یونان باختر دورې سرامیکي لوښي، برجونه، د چونې پخولو داشونه، دیوالونه پکې شامل دي.
سرامیکي لوښي یا چیکرونه موږ ته پلاس باندې راغلي چې هغه د یونانو باختر دورې پورې ارتباط لري. دا قصار او سکې او ټول منقول آثار د افغانستان ملي میوزیم ته یو تعداد انتقال شوي دي او یو تعداد فعلا هم په ساحه کې شتون لري چې بعد د تحقیقاتو اسناد سازي او ترمیم نه وروسته به دا بیا د افغانستان ملي میوزیم ته انتقال شي او هلته به نندارې ته کېښودل شي.
د نوموړي په خبره دا څېړنې د اطلاعاتو فرهنګ د لرغونپوهنې ریاست سره په همغږۍ ترسره کیږي. ښاغلي نوري زیاته کړه د کابل بالا حصار مخینه پنځمې پیړۍ ته رسیږي او د دوی موندنې ښیي چې دا کلا د بودایانو په دوره کې جوړه شوې ده. بالا حصار د کابل سویل ختیځ کې د شیر دروازې غره په لمنه کې د غونډې پر سر د 230 جریب ځمکه کې جوړ شوی. د کابل بالا حصار چې یو وخت به د نظامی موخو لپاره ترې ګټه اخیستل کېده، اوس پخوانی ښایست نه لري او تر ډیره دیوالونه یې نړېدلي دي. د 1999 کال د سنبلې په درېمه د غخان بنسټ او هندوستان ترمنځ د بالا حصار د بیا رغونې په موخه یوه هوکړه هم لاسلیک شوه چې مالي لګښت به یې هند ورکوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې و نړیواله موضوع د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر جو بایدن وایي تر دریو نورو میاشتو به ټولو امریکایانو ته د کورونا ضد واکسین ورسیږي. بایدن دا خبره پرون داسې مهال وکړه چې په امریکا کې د کورونا د برازیلۍ بڼې د پیښو زیاتېدو خلک اندېښمن کړي. امریکا چې د ټولو هیوادونو په پرتله کورونا پکې ډیر خلک مړه کړي، د کورونا ضد درې بیلابیل واکسینونه خلکو ته ورکول کیږي. نورې د صفی الله ستانی زی په راپورټ کې اوري.
امریکا هغه نیټه دوه میاشتې را مخته کړه چې ویلې ټولو امریکایانو ته به واکسین ورسیږي. مخکې د جولای پای ټاکل شوی و. اوس ولسمشر جو بایدن اعلان وکړ چې د مې تر پایه به ټولو امریکایانو ته واکسین ورسیږي.
موږ اوس په داسې یو مسیر کې یو چې د مې تر پایه به ټولو خلکو ته په امریکا کې په کافي اندازه واکسین ولرو. کله چې موږ راغلو، مخکنۍ ادارې په امریکا کې ټولو خلکو ته په کافي اندازه واکسین نه و چمتو کړي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن د واکسینونو تولیدي شرکتونه هم وستایل چې په سختو شرایطو کې رامخته شول او واکسینونه یې جوړ کړل. په امریکا کې د جانسن اند جانسن په شمول چې تطبیق یې د همدې اونۍ له پیله شروع شوی، د دریو کمپنیو تولیدي واکسینونه په خلکو تطبیقیږي. مدرنا او فایزر بایونتیک دوه نور واکسینونه دي چې له مخکې یې تطبیق پیل شوی و. تمه کیږي چې په دې سره په امریکا کې چې کورونا تر نورو هیوادونو سخته ځپلې، ډیر خلک واکسین شي. د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن ادارې ژمنه کړې چې په سلو لومړیو کاري ورځو کې به 100 میلیون امریکایان واکسین شي. جو بایدن وویل دې هدف ته نږدې شوي یو. د امریکا ولسمشر همداراز له امریکایانو غوښتي چې د ماسکونو کارول هیر نه کړي. بایدن داسې وخت د ماسکونو په کارولو ټینګار وکړ چې په ځینو ایالتونو لکه تگزاس او میسی سی پی کې والیانو د ماسکونو د جبري کارونې په شمول د ځینو محدودیتونو د نرمولو لپاره چمتووالی ښودلی. په امریکا کې داسې وخت د کرونا د واکسین د تطبیق هڅې چټکې شوې چې په دې هیواد کې د کرونا د برازیلۍ بڼې خورېدو اندېښنې راپیدا کړې دي. په امریکا کې د جانز هاپکنز پانتون د شمیرو له مخې په کرونا د اخته خلکو شمیر 28 میلیونه ولکه 1,500 یو ته رسېدلی چې له ډلې نږدې 15,000 کسان مړه شوي دي. سره له دې چې د کرونا د نویو بڼو خورېدو لږ څه اندېښنې راپیدا کړي، خو په ټوله نړۍ کې د واکسینونو پیل روغتیا پالان هیله من کړي چې وکولی شي د کرونا چټک خپراوی ودروي.
په همدې سره د خبری مجله هم پای ته رسیږي. خو له ازادي راډیو سره اوسې زموږ وروستۍ خبری مجله پاتې ده. زه نوري اسنوري له تاسو اجازه غواړم خو مایکروفون خپل همکار مقیم نایب تسپارم نایب صاحب خبرونه ته خلاص
ویاس جان نوري مونده نباشید.